آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به. زان زرانا یوسف سی او عاشق الله رحم زوی درته د دې وخت د خبرونې سره هرکلی وایو. نن د 2014 کال د مئی د میاشتې 3 نیټه ده. د خبرونې په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري.
فنلند غواړي چې د افغانستان سره د افغان پناه غوښتونکو په اړه موافقه لاسته کړي. متحد ایالاتو پاکستان ته ویلي دي ک اف 14 ډوله جنگي جیټ الوتکې اخلي، پیسې باید پخپل ورکړي. او نن د امریکا د انډیانا په ایالت کې جمهوری غوښتونکي او دیموکراتان په مقدماتي انتخاباتو کې برخه اخلي.
د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوالې ورځ د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي هیڅ دولتي چارواکي د دې حق نه لري چې د رسنیو دپاره حد وټاکي. او نن د امریکا د انډیانا په ایالت کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په لړ کې جمهوری غوښتونکي او دیموکراتان په مقدماتي انتخاباتو کې برخه اخلي. درنو اوریدونکو، په دې حقله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس خبرونه په تفصیل سره اورئ.
السلام علیکم. فنلند غواړي چې د افغانستان سره د پناه غوښتونکو په اړه یو موافقه لاسلیک کړي. د فنلند د کورنۍ چارو د وزارت مرستیال میرمن پاروی نرګ چې په یو نه اعلان شوی سفر کابل ته تللې وه، د کډوالو د چارو د وزیر سید حسین عالمی بلخی سره وکتل. د کډوالو د چارو د وزارت دیوی خبر پاڼې لمخې د دې ملاقات پر وخت د فنلند د کورنۍ چارو د وزارت مرستیال د افغانستان د کډوالو د چارو د وزارت نه غوښتلی دي چې په داوطلبانه توګه د افغان کډوالو د راستنېدو په حق له دوه اړخیز تړون دی لاسلیک. خو ښاغلی برخی ویلی دي چې په دې خبرو کې باید د مهاجرت نړیوال سازمان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري هم برخه ولري. د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وایي د اساسي قانون د ملي یووالي د حکومت موده 15 کاله ټاکلې ده، خو د حکومت مشروعیت په موثریت او یووالي کې نغښتې دی. ښاغلي جلالي د څرګندونې پرون په واشنگټن ډي سي کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د سیاسي او امنیتي کړکیچ او د ملي یووالي د حکومت د راتلونکي په نامه په یو بحث کې وکړلې.
او دغه پارش موثره کولري هغه او کړه دلی شي نو حکومت جوړ کړی دی، دا ټول خپل منابع خپل امکانات یو کی او سره ګډي کی چې یو واحد حکومت رامنځته شي. نه دا شي دی سلاد کاسې په څیر د هر چا هغه ځای معلوم نشي، څوک په چا پورې اړه لري، څوک په چا پورې چاته زیاتره اطاعت کوي، چا تر اثر لاندې دی، ټول یو وی دی حکومت په اسکار کې.
په همدې غونډه کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ عمر سمت په حکومت کې د ستونزو پړه د جمهور رئیس اشرف غنی پیداري واچول او ویل چې جمهور رئیس غنی چاره انحصار کړی دی. عمر سمت یو کال د اجرایي رئیس عبدالله سلاکار و. هغه وویل چې د ولسمشر په میز د کابل د خاروالۍ په شمول د سلګونو چوکپوړو اشخاصو د مقرریو کاغذونه پراته دي، خو دی نه لاسلیک کوي. متحد ایالاتو پاکستان ته ویلي دي ک غواړي امریکایي اف 14 ډبل جیټ الوتکې واخلي، باید چې پیسې دوی پخپل ورکړي. په لومړي سر کې دا پریکړه شوې و چې د غلطوکو لګښت به د امریکا حکومت ورکوي، خو د امریکا کانګرس دا پریکړه ونه منله. د امریکا حکومت همدې کال د فبروري په میاشت کې په پاکستان باندې د اتو اف 14 ډبل جنگي جیټ الوتکو رادار او ځینو نورو وسایلو پلورل منظور کړي و، خو چې ټول ټال ارزښت یې 699 میلیارډ ډالر کېده. د مشرانو په جرګه کې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې رئیس باب کارکر ویلی و چې د خپل واک او اختیار نه په ګټه اخیستو به پرې نږدي چې دغه وسایل په پاکستان باندې وپلورل شي. ښاغلی کارکر ویلی دی غواړي پاکستان ته دا پیغام ورسوي چې باید د وسلوالو ډلو پر ضد ډیر څه وکړي. د کانګرس غړي اندېښنه لري چې پاکستان به ښایي دغه جنگي الوتکې د هند پر ضد وکاروي. هند هم په پاکستان باندې د الوتکو د خرڅولو لپاره اندېښنه ښودلې ده. 15 کاله پخوا نړیوال ټولنې دا فیصله کړې و چې اطلاعات او خبرونه ترلاسه کول د هر انسان بنیادی حق دی، خو بیا هم نن خبریالان د سختو مشکلاتو سره مخ دي. دولتي بندیزونه ورباندې دي، شکنجه کیږي او حتی چې وژل شوی هم دي. د رپورت تفصیل د متی الله عابد ناوري.
د فریډم هاوس په نوم د بیان د ازادۍ د ملاتړ ادارې په خپل کلنی راپور کې لیکلي چې نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي په تیرو 12 کلونو کې دومره د سختیو سره مخ نه وه څومره چې دغه تیر کال کې لیدل شوی. چې په دې مشکلاتو کې سیاسي، جنایي او تروریستي ډلې او قوتونه ډېر لاس لري. هغه ملکونه چېرته چې خبریالان د ډېر مشکل سره مخ دي، هغې کې یو نوم د مصر هم دی. مصر په هغو نهو ملکونو کې دی چې تیر کال په کې د رسنیو ازادي د زوال سره مخ وه. مصری خبریال خالد داود وایي چې د جمهور رئیس عبدالفتاح سیسی حکومت په دې باور دی چې رسنۍ یوازې د پروپاګند کار ورکوي او بس. د امریکا په خارجه وزارت کې دیموکراسۍ، بشري حقوقو او د کارګرو د چارو مرستیال وزیر ټام میلانکاسی امریکا غږ ته ویلي دی چې قریب اویا نه زیات خبریالان په دغه تیر کال یعنی 15 د 2020 کې وژل شوي او 200 نور زیات بندیان هم دي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو. د امریکا یو اسکر د عراق په شمال کې وژل شوی. د دفاع د وزارت مسؤلین وایي چې د اسکر د موصل د ښار په شاوخوا کې د دښمن په ډزو کې وژل شوی. د امریکا دغه اسکر د کردانو په شمار غاز واکونو ته سلام مشورې ورکولې. دا دریم امریکایي اسکر ده چې د 2014 میلادي کال راپدې خوا چې امریکایي اسکر عراق ته تللی دي وژل کیږي. چارواکي وایي د اسکر هغه وخت وژل شو کله چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې جګړه مارانو د پښمر غاز واکونو د جګړې په لمړۍ جبهه برید وکړ. د ترکی پوز د عراق په شمال کې د کوردی اغینو مرکزونه بمباری کړی دی او لکتر لګه اتلس وسله والی وژلی دی. د ترکی پوز ویلی دی چې د غبرید پرون شپه نه وخت د قندیل په سیمه کې شوی دی چې یو غرنۍ سیمه ده او د کوردانو د کارګر ګوند یا پیکیکی قوي مرکز دی. ترکی او غربي هیوادونو د پیکیکی ډله د توریستي سازمانونو په لست کې شامل کړی دی. د سوری د حکومت وسلوالو مخالفینو د حلب د خار په هغو سیمو د هوان توغندي ورکړي چې د حکومت پلاس کې دي. په دې بریدونو کې لک تر لګه 2 لسټنه وجل شوې دي. بل پلو بیا د سوری پاوس ادا کوي چې د یغیانو د غټ تاریخي عملیاتو مخینه ولیده. پاوس همدارنګ د حلب د خار هغه سیمې بمبار کړي دي چې د یغیانو پلاس کې دي او 2 تنه وجل دي. په بریدونو کې ګڼ شمېر خلک جوبل شوي هم دي. په همدې حال کې د سوری لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي سټیفن دی مزدورا مسکو ته تللی. ښاغلی مزدورا کوښښ کوي چې په سوریه کې موقتی اوربند بیرته برحال کړي. او وروستی خبر دا چې نن د امریکا د انډیانا په ایالت کې د جمهوري ریاست انتخاباتو په لړ کې جمهوري غوښتونکي او دیموکراتان په مقدماتي انتخاباتو کې برخه اخلي. د رای مرکزونه په محلي وخت نن سهار په 6 بجو پرانستل شوې دي او ښایي چې د مازیګر تر 6 بجو به پرانستي وي. د نن ورځې انتخابات په ځانګړي ډول د جمهوري غوښتونکو د ګوند د کاندید ډانلډ ټرمپ لپاره مهم دي. که چیرته ټرمپ د انډیانا د ایالت د مقدماتي انتخابات وګټي، ډېر احتمال شته چې هغه به د ګوند د وروستي کاندید په توګه وټاکل شي. د نظر د معلومولو په سرویګانو کې معلومه شوې ده چې ډانلډ ټرمپ د خپل نږدې سیال ټیټ کروز نه 15 پوینټه مخکې دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
کډرمنو اوریدونکو سپام وکړی د خبرونې لومړی رپورت ته. د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوالو ورځې د افغانستان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وای هیڅ دولتي چارواکي د دې حق نه لري چې د رسنیو د لپاره حد وټاکي. په موکړی د آشنا ټلویزیون دی رپورت ته.
په کابل کې د مې دریما د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځې لمانځنه په افغانستان کې په تیرې څ باندې وی لسیزه کې د مطبوعات په برخه کې خورا زیات لاسترونې وی چې افغان حکومت پر ساتلو ټینګار کوي او وایي چې دا لاسترونې د رسنیو د کارکونکو د سرخندونو پایله ده. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي لکه څنګه چې لازمه ده دولت د رسنیو په وړاندې خپل کړنې عملی کړي نه دي، خو له رسنیو څخه غواړي چې ملي ګټي او ملي امنیت ته تر هر څه زیات درناوی وکړي.
از طرف دولت، از هیڅ نهاد دولتي،
د دولت لخوا، د هیڅ دولتي ادارې او بنسټ لخوا خبريال ته باید په مستقیمه توګه زنګ ونه وهل شي چې ولیدې داسې وویل هیڅوک په هر مقام کې چې وي دا حق نه لري.
در هیچ مقامی یه حق نداره.
په ورته وخت کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر معلومات د لاسرسي پر حق ټینګار کوي.
موږ د بیان د ازادي د ملاتړ او بې ځایه سانسور د مخنیوي په مخه د رسنیو د څار کمیسیون چې قانوني بنسټ یې هم نه درلود لغوه کړ.
په افغانستان کې د رسنیو فعالیت لګواخونو او سن سره ملو، خو هغه څه چې د رسنیو کارکونکو خند عمل ګرځیدلې امنیتی او اقتصادي ستونزې دي چې په تیر دوه کلونو کې لمنه پراخه شوې ده.
ایواز خبريالانو ته نه ټول خلکو ته ستونزې ډېرې زیاتې دي، خو دا خبريالان دي چې دا ستونزې نورو خلکو غوږ ته رسوي.
د ټلو تلویزیون پر کارکونکو د طالبانو لبري دروست او په ټوله کې د رسنیو کارکونکو ته د غواخونو له زیاتېدو سره یو شمېر خبريالان له افغانستان څخه وټول ته اړ شول، خو لا هم یو شمېر خبريالان پا په سختیو کې خپل دنده دوام ورکوي.